ظلمونه ده سهاره ته بجې شوې زه سفی ولستان ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم پیل خبرونو کو. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولای دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انستیتوتونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دی چې نن سه شنبه د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انستیتوتونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسي یو ډول مرزادي دماغي اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1930 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تاسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول. پرون په مشهد کې د سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کېږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري اژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټر او نورو جنگي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څېړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتنی راپور کې ویل د 18 پوځیانو او 500 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په خیبر پښتونخوا کې پېښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې 1 اویا تنه وژل شوي او 15 اتیا نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې به په 60 بریدونو کې 80 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پښتونخوا ته څېرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څېړنو انسټیټیوټ د روان 2023 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 180 تنه ښولی دی. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انستیتوتونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسېدلی دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشتو مشرانو ته په غونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر له نن سه شنبه څخه دې په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انستیتوتونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري معین بختو رحمان شرافت د طبي انستیتوتونو ټول مشران وزارت ته وربللې وو او د خپل مشر نوی مکتوب ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیر المؤمنین کوم فرمان او هغه د موږ ته د وزارت سیتامی د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي، هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري معین د وزارت سید احمد خوانه موږ ته تشریح
د افریقا یوازې څو ورځې وروسته له دې اعلان شي چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندېدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمېرې لسکونو زرو ته رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 144 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزي انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې 80% زده کوونکي نجونې دي، ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومې شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا چې پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پرتی زیاتې تورته نور رښتې دي، انجونی خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر دننه باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې د غوی کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسائل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا نمدغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي، نو ډیر لوړه کچا انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 40-50 تنو په حدود کې چې استادان دیو د خلک باندې ماشوم نه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سر لاس او غریوان یو.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بلیدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دوه نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله ده او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته لا تګ م نه کړي، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
نن د دسمبر 3مه د معلولانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په دې خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یې ستونزې لرلې، خو د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته کړاوونه ځکه زیات شول چې له ډیرو امتیازونو بې برخې شول. تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3مه د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازې امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپل معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې دا غوښته مطلق روپی نور کوي روا کندیان چې دی هغه خو هم نه شي په ملکیان کې کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبانو کندی اعتماد شي هغه په سیمه مکمل ولا کوشش زره غوښنه کوي چې په شاید نه پری د طالب مایب هغه مشکته زره غوښنه کوي
د په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر دریمه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1922 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونوموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 46,830 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې 1,80,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 150,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنۍ زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خفګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات درک کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن ابدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدرمنه اپتونکو، د اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري، خو دا ښکلا هغه وخت نوره هم زیاتېدلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان ورې، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي له ما د ژمي د موسم په اړه راته وایي.
نه مې سره مې هېڅ نه لګېږي، لاره اړخه د دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې څوک بیرونه سي وتلی، له دغو ټولو سره یې، دودونو سره، مرستیاو سره، بیخي داسې فضا یې راته خسته کړه. ښکارېږي عین تر پسرلي پورې، وروسته له پسرلي نه بیا څه هوا خسي، بیا عین تر مني پورې څه دې ته تشویش نیولی یم. ما دونه وخت تېر شو، بعد بیا زما یې رارسېږي. ټولې نغدې اوړي مزه مانه په مغو چورتونو کې ځي تېرېږي. ځینو کسانو خوښېږي، بیا هم دا شخصي نظر دی، څوک وایي چې مانه خوښېږي. ولې ځینې کسان دي چې له اوړي نه ډېر علاقه له زمین سره لري، چې دوی وګرځېږي په واورو کې، یا برف جنګي وکړي، یا هم لاړ سي لري ولایتونو ته د خپلوانو کړی وګرځي. خو شخصاً ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په ځمې کې بیا په کور کې واوسې. بېخي نفس د یو چا په تنګ کېږي، زړې په تنګ کېږي، باید حواس کوو اوسې. لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي، هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پېښه ایسته یې.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي بیا ژمی د پخوا په څیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په